امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ښځو پر شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو نه کابل ته رسېدلي دي او په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به دا مشورتي جرګه نن د دوشنبې په ورځ پرانیزي. د جمهوري ریاست دولس کاندیدانو په جرګې کې د نه ګډون پرېکړه کړې. د دې جرګې د دارالنشا رئیس عزت الله پیژاند امریکا غږ ته وویل چې ځینو کسانو په دې خاطر جرګه تحریم کړې چې د هغوی د خوښې خلکو پکښې ګډون فرصت ورنه کړل سو.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوښ کسان په انتصابي ډول را داخل کړي جرګې ته، چې دا د اصولو خلاف کار و، موږ د صلاحیت هم نه درلودې او په اصولو کې دا نه وه چې موږ انتصابي کسان راوړو. نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې الې څخه کار واخیستې او بایکاټ یې اعلان کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ایلس ویلس هم شامله ده. دوی به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل په خپل ټویټر لیکلی دي چې امریکایي چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان د سولې په اړه خبرې او نظرونه سره تبادله کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د سفر په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې سوله د چین د یو کمربند یو لار نوښت لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي پیوستون عمده وسیله ده. ښاغلی عمران خان د یک شنبه پورس په بیجینګ کې د مرکزی آسیا هیوادونو یو اقتصادي غونډه ته په وینا کې ویل چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره ګټوره ده. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحداتو هڅو ته په اشاره سره وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي او هیله مند دی چې د یو سیاسي حل لار وموندل سي. هغه وویل له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره هلته، یعنی په افغانستان کې سولې د سولې هیلې پیدا شوې دي. پاکستان په خپله ونډه ادا کوي چې طالبان او افغان حکومت سره کښېني. عمران خان زیاته کړه چې د افغانستان سوله به پر پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو باندې ستر اثر وکړي. په افغانستان کې به سوله د پاکستان او مرکزی آسیا ترمنځ تماس زیات کړي، البته چې چین به هم د سیمې سره وصل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تور لګولی دی چې امریکا غواړي ایران په ګونډو کړي او د ایران د حکومت د لرې کېدو لپاره د تیرو تجارت تباه کړي. جواد ظریف د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز ته په یو مرکې کې دا خبرې کړې دي. هغه دا هم ویل چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دوهمه ډله د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، سعودي عربستان او عربي امارات هڅه کوي چې ټرمپ د ایران خلاف جنگ ته ولمسوي چې هغه نه غواړي. جواد ظریف زیاته کړي چې هغه کوشش کوي چې د خپلو اهدافو لپاره امریکا په جنگ کې ښکېله کړي چې لږ تر لږه د ایران حکومت بدل کړي. جان بولټن د فاکس نیوز ټلویزیون ته د جواد ظریف د تورونو په ځواب کې ویلي چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي، خو غواړي چې د هغوی چلند بدل شي. په خاصه توګه موږ غواړو چې د ایران د اټومي وسلو پروګرام وربند کړو. بلې خوا، د ایران د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویلي چې متحده ایالاتونه به د ایران د هر خطرناک اقدام د مخنیوي لپاره منابع او امکانات ولري. د رویټرز خبري اژانس د جان کینټ مکنرني له خولې لیکلي چې موږ په سیمه کې د خپلو دوستانو او متحدینو سره په تماس کې یو تر څو ډاډمن شو چې ایران د ګواښ پر وړاندې ګډ دریځ ولرو. د امریکا د سمندري پوځ یو ویان هم د دې مخکې ویلي وو چې د ایران چې امریکا د متحدات او متحدین د هرمز په تنګي کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ ته ژمن دي، خو د سوسیټیډ پریس په وینا دغه ویان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان دیاګو په ښار کې یو وسلوال د یودانو په عبادت ځای کې پر خلکو باندې ډزې کړي، یو شزې وژلي او درې نور کسان یې ژوبل کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په سان دیاګو کې د یهودیانو د فاسد اختر د رخصتیو په اخیری ورځ یو 19 کلن ځوان جان ارنست دغې کنیسې ته ورغی او هلته یې ډزې شروع کړې. په خپله د دغې کنیسې مذهبي مشر زخمي شوی او دوه ګوتې د لاسه ورکړي دي. دو نور عبادت کوونکي زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه پیښې قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه وایي په دې وخت کې داسې معلومیږي چې دغه داسې یو جنایت دی چې نفرت او د کرکې په اساس به شوی وي، او هم د دغه پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم.
او وسلوالو کسانو په نایجیریا کې د شنبه پورې د تیلو پاکولو درې کارکونکي تښتول دي. دغه کارکونکي د کاناډا، سکاټلند او د نایجیریا دي. تاسو خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونې لومړی رپورت اورئ. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمیر ښځو په شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو کابل ته رسیدلي او په مشورتي لوی جرګې کې به ګډون وکړي. په موکړې د حکمت سروش رپورت ده.
ټاکل شوی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې جرګه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي چې د سولې د تعریف په اړه خبرې وکړي او همدارنګه له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې سری کرښې مشخص کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه د ټولو افغانانو پر مشوره ټینګار کوي او وایي چې سوله په یو ورځ نه سي راتلای.
سبب تفصیل ان شاء الله تعالی په مشورتي لوی جرګې کې ښکاري.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړي چې 13 شزې دي تمه لري چې مشورو ته درناوی وسی.
جرګې مهم ولای پغه چا پر اجرایوي خو پورې اړه لري چې دې بیا د جرګې پریکړه ته ارزښت ورکوي کې نه ورکوي.
بلخوا د ولسمشریزو ټاکونو دوه لسونو ماندانو دا جرګه تحریم کړه او وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې لپاره د ګټې پر ځای خنډ جوړوي.
در صورتي کې تصامیم
په هغه صورت کې چې پریکړې د خلکو د مشورې خلاف د سبوتاش په موخه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف وي، د دولسو انتخاباتي ټکټونو او سیاسي حزبونو دویم ګام به د افغانستان د خلکو د یوې لویې جرګې جوړول وي.
خو د سولې مشورتي لوی جرګې دارالانشا وایي چې د سیاسي اشخاصو تحریم به د دې جرګې پر پایلو کوم اغیز ونه لري.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوښ کسان په انتصابي ډول را داخل کړي. جرګې ته چې دا د اصولو خلاف کار و، موږ د صلاحیت هم نه درلودې او په اصولو کې هم دا نه و چې موږ انتصابي کسان راوړو، نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې آلې څخه کار واخیستي او بایکاټ یې اعلان کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل سي او څلور ورځې به دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
نن په کابل کې د سولې د پاره مشورتي لوی جرګه پیلېږي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسن مرستیال ضیاءالحق امرخیل ویل دي د زینو سیاستونو د مشورتي جرګې په پریکړو خاص تاثیر نه لري. امرخیل امریکا غږ سره په مرکې کې داسې ویل:
خوشبختانه د جرګې لپاره ټول تخنیکی او لوجستیکی تدابیر نیول شوي دي، بشپړ شوي دي او د ولایتونو د جرګې ټول غړي را رسیدلي دي. د مرکز نه هم چنان تب شوي دي. ان شاء الله خدای کول سبا به له خیره موږ تاسو د دې شاهد اوسو چې جرګه به افتتاح کیږي، جرګه به د څلور ورځو لپاره دوام کوي او په دې جرګه کې د افغانستان د ټولو اقشارو فرګانو او قومونو نمایندگان موجود دي. د ولایتي شورا ټول غړي شامل دي، د ولسي جرګې غړي شامل دي او همدارنګه د مشرانو جرګې غړي شامل دي. نو دا جرګه هم له کمیت له لحاظه او هم د کیفیت له لحاظه په معاصر تاریخ کې یوه ستره جرګه ده. همدارنګه په دې جرګه کې 1.5% ونډه مو خویندو ته ورکړې ده، ځکه دوی اصلي قربانیان دي، مستحق دي چې دلته نمایندګان ولري.
بله امرخیل صاحب، څومره اساسه تر اوسه پورې نوم لیکنه یا ثبتنام کړی دی؟
که معلومات زه لرم 2500 نه زیات غړو تر اوسه پورې نوم لیکنه شوې ده. کارتونه ورته توضیح شوي دي، په کمیټو باندې ویشل شوي دي، اوس هم جریان لري. ځینې خویندې ورونه چې پاتې دي هغه به په 2 ساعتو کې تکمیل، 3 ساعتو پورې او ان شاء الله د سبا لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
بله، تاسو د هیواد د مختلفو اقشارو یادونه وکړه چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې ځینو سیاستوالو او ګوندي مشرانو د مشورتي لوی جرګې سره مقاطعه اعلان کړې ده، فکر نه کوي امرخیل صاحب چې دغه مقاطعه اعلانول به د جرګې د اصلي بحث مسیر بدل کړي؟
اول خو موږ هیله من یاسو چې سیاسیون د جرګې سره بایکاټ ونه کړي، مقاطعه ونه کړي، ځکه چې دا جرګه د ستولې لپاره راغوښتل شوې ده. دا جرګه د ولس له منځه جوړه شوې ده. دا جرګه نه کوم سیاسي بحث کوي او نه د حکومت د مودي د تمدیدېدو بحث کوي او نه همدارنګه ټاکنیز بحث کوي، بلکې یوازینی یو کمپاین کوي چې هغه د سولې کمپاین ده. او هغه فکر کوم افغانان په اوسني وخت کې د هر څه نه زیات دي اړتیا لري چې سولې لپاره کمپاین وکړي. اما که به هم دوی تاکیدان مقاطعه کوي، ګډون نه کوي، زه په زغرده ویلی شم چې د جرګې اصلي غړي د ولس نمایندګان دي، سیاسیون او همدارنګه د ولسمشرۍ کاندید نماندان
او همدارنګ وزیر صاحبان په هیڅ منو ګډون کوي نو کملمانه ګډون ونه کی او اصلي ګډون کوون کی غړي دي چې غړي ګډون کوي چې فکر کوم چې په مشورات هیڅ کوم منفي تاثیر نه کوي او 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 جرګه به په شکل مختلفه
بله امر خل صاحب کچیر ته د لوی جرګې مخالفین او غچا چور سره مقاطع اعلان کړي په خپل دریز و دریږي د مشورتي لوی جرګې په پریکړه به څه تاثیر ولري
یو موضوع غواړم په ځغړ سره وان چې هغه دا د مونږ دلته د ولس اصفاد راغوښتي دي او وي شمن دي او د هغې ورځې نه چې په ولایت کې تاکنې تر سره رسیدلې دي انتخابات کې د خپل نمائندګانې معرفي کړې دي د سیاسي نو د پریکړو نه وروسته هیڅ د جرګې غړي دي او سیاستمدار په خاطر باندې جرګې سره پریکړه نه ده کړې نه موږ سره تماس نیولی دی چې زه د فلاني نوماند یا کاندید په خاطر چې جرګې تحریم کړې ده زه ګډون نه کوم تر اوسه پورې اطمینان چې موږ لرو هغه دار چې د ولس نمائندګان په پراخه پیمانه باندې ګډون کوي
د امنیت په برخه کې ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي چې مشورتي لوی جرګه به په پوره امنیت او ډاډمنه توګه ترسره شي
خوشبختانه د منګ پاتور امنیتی ارګانونا او همدارنګ د هغوی هر ومنته اطمینان راکړی دی چې د جرګې ته کافي تدابیر نیولي دي هماهنګي موجود ده او 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 د جرګې د کمیسیون سره په ګډه باندې کار کوي خدای کول په یو ډاډمنه فضا کې به دا جرګه ترسره کیږي ځکه چې هم ولس همکار ده هم امنیتي ارګانونو تدابیر نیولي دي او هم همدارنګ افغانان لیوالتیا لري چې د جرګې کې د سولې غږ دي چې خدای کول جرګه به په یو ډاډمنه فضا کې ترسره شي او پایلې به د افغانستان په خیر وي د افغانستان د دردیدل ولس په خیر وي
ډیره مننه امر خیل صاحب کوم ودان
تاسو نه امر
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
په کابل کې یو شمیر افغانانو د امریکا غږ آشنا رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي تاسو ته په دې رپورت کې دراوړو
مونږ یې دا جرګې نه دا غوښتنه لرو چې دا جرګه چې دا د سولې جرګه شي باید دوامدار سولې شي د سنې شي موقع سولې شي دوامدار سولې شي نور افغانستان ملت د افغانستان ملت چې دا ډیر زولې ده ډیر ترنجونې دي باید دا سولې د سولې راشي چې باید دوامدار سولې شي
اغه من دی غږ واوري چې خپل زمان د لاس ور کوي دا غ خوند غږ واوري چې خپل ورونه د لاس ور کوي نور دغه د یتیمانو د چغو ژغ دغه د شهیدانو د ځوانانو د شخولو وس هو حوصله د افغانانو لپاره سنورت لید
ودا مرخد پیش د مخه ډیر خوش بینو وس شرالو وس خوشندان خوش بیننه لرو وس علاص وس شورا سوي نه ده خو تر وسه پورې چې مر ودا دغه ته ګورو ودا ترتیب ته ګورو چې ټول سیاسي زابو اختلاف تو کی او هغه دی په خپل یاند سود د شورا رئیس لا تعمیر کړل هغه لا وغندره ده هغه د سود د شورا رئیس دی
او زما خپګان ډیر زیات پدې کې دی چې محترم استاد خلیلی چې د سول شورا رئیس دی نن سهار زه خبره شوم چې هغه تحریم کړی دی د جرګه او دا ډیر غټ سوال پورته کړی د خلکو په منځ کې چې استاد خلیلی خپل د جرګې مشر دی د سول شورا مشر دی او دای والد کار کړی دی او زه ډیر خپای مې پدې کار باندې
ځکه چې خوشبيني یو چې دا دی یو کاس هله نه ده بلکې ټول جنگ زپلی او محروم خلق د جنگ پایته خوشبین دي او نور نه غواړو چې دا پاکه خوره وران شي او خوځار شي
نو په زمونږ ټوله هله او ارزو دا ده چې افغان میرمن د دې پروسه شریک ووسی چې تر څو پورې موږ واقعا هر افغان په دې پروسه کې شریک ووسی او په لبن ان شاء الله مثبت وي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
پاکستان د شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې سوله د چین د نړیوال کمربند او سړک ابتکار یا بی آر آی لمخې د مرکزی آسیا د ملکونو سره د اقتصادي ارتباط په زیاتېدو کې مهمه ده خبریال ایاز ګل په دې باره کې رپورت را لېږلې زامن مومندی د تلولی
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په بیجینګ کې د تجارتي مشرانو غونډه ته ویل چې د مرکزی آسیا د ټولو هیوادونو مشرانو تیر هفته د چین په پایتخت کې د بی آر آی په دوهم کانفرنس کې برخه اخیستې وه او دوی اکثرو د افغانستان د سولې او هم په هغه ګټو باندې خبرې وکړې چې سیمه ته به ورسوي دا به د افغانستان په ګټه وي او تقریبا د څلورو لسیزو د جنگ نه وروسته افغانستان په یقیني توګه سولې ته ضرورت لري مګر دا به په پاکستان او د مرکزی آسیا په هیوادونو باندې تاثیر ولري خان ویل په افغانستان کې سوله به د پاکستان او مرکزی آسیا ترمنځ ارتباط زیات کړي او البته چین سره نخلول کیږي. د پاکستان مشر بیا څرګنده کړه چې د دې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسس سره مرسته کوي. دا ښکاري چې د امریکا هغه کوششونو ته اشاره کوله چې غواړي د طالبانو په شمول د بین الافغاني ډیالوګ لپاره جنجال پای ته ورسوي. تقریبا د ولسو کالو نو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې امکان پیدا شوی دی. پاکستان اوس د طالبانو او افغان حکومت د خبرو میسته پر راوستلو کې خپل رول لوبوي او خان هله مندې او ټینګار یې وکړ چې سیاسي روغه جوړه به وشي. چین په پاکستان کې د برېښنا کوټونو په بنیادي کارونو او پرمختګ کې څه باندې 19 میلیارد ډالر پانګه اچونه کړې ده او د جنوبي آسیا د ګاونډي هېواد سره مرسته کوي چې د ترانسپورټیشن خپل شبکې اصلاح او د انرژۍ د کمښت غم وخوري. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د 2 میلیارد ډالرو د چین پاکستان دوه اړخیز اقتصادي دالیز همکاري افغانستان ته غزوي چې د بی آر آی د ازمیختي پروژې په حیث ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سیاسي پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد د طالبانو په افغانستان کې د داخلي خواوو او د جنگ ځپلي هیواد د شاوخوا هیوادونو سره د خپلو دوامدارو خبرو په باره کې د پاکستان د مامورانو سره د سلام مشورو لپاره نن د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په خار کې یو وسوال پړزو کې یو خاصه وجلې او درې کسې زخمیان کړي دي. په موکړی دی رپورت ته
او سان دیګو کې د يهوديانو د فاسد اختر د رخصتۍ په اخیری ورځ یو نورلسکلن ځوان جان ارنس د کنيسې ته ورغې او هلته د شروع کړې. یو عیني شاهد ویل دي چې لوري ګلبرټ هغه یو عبادت کوونکی وو چې ځان د خپل مذهبي مشر مخې ته واچو چې په دغه وخت په داس ولګیت او مړ شو. په خپل د دغه کنيسې مذهبي مشر زخمی شوی او دوه ګوتې د لاسه ورکړي دي. دوه نور عبادت کوونکي زخمی شوی هم دي. د دهن کورنۍ د اسرایلو د صدر د خار نه سان دیګو ته راغلی وو. د خار د غزې تړنګ په سرحد کې پروت دی چې هر وخت د فلسطینیانو د راکټینو هدف وي. د کورنۍ غوښتل چې په دې طریقه د فلسطینیانو د ډزو نه پامن کشي نو سان دیګو ته راغلل. د دغه کورنۍ یو غړی ګل پاسټر د دغه ډزو په وخت کې د کنيسا کې وو. هغه وایي
انی ایتی با کنيسا
لبیت کناسات ادوار ریشون شانی انی نو وایي چې په کواله د پناه کړ مګر هغه په دغه وخت کې منډه کړه او ځانې دی یو میستر شاه پټ کړ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دغه پیښې قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه وایي
At this moment it looks like a hate crime.
په دې وخت کې داسې معلومیږي چې دغه داسې یو جنایت دی چې نفرت او د کرکې په اساس بشوي وي او هم د دغه پیښې د قربانیانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. دغه وسله وال سړی د پیښې د ځای نه تښتېدلې و مګر بیا وروستۍ ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د دغه پیښې نه شپږ میاشتې مخکې هم د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ د ښار په یوه کنيسې کې د تورته په وی حمله کې و لستنه امرشي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په فرانسیس د شنبې پورس په لیبیا کې د هغه کمپونو نه د مهاجرو د ایستل غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دغه ملک کې جنگ پراخیږي. د امریکا غږ خبریالی عیسا بیلکه کوکلی رپورت را لېږلې. زامن مومن دي د تلولي
په واټیکان کې هوارینو ته منسوب قصر له کړکۍ نه خبرې کولې.
بیمیتو او نیروی ا لا میا پرګیرا پر ای پروفوی کې سی تروانو نهی سنتری د دټنسیونه ان لیبیا لا کوی سیټوازیونه جا مولټو ګراوه ای ریسا انکورا پیو پریکولوسا دال کنفلیټو ان کورسو.
زه تاسو ته بلنه درکوم چې د مهاجرو لپاره د ما سره په دعا کې ګډون وکړي چې په لیبیا کې د توقيف په مرکزونو کې دي او د دوی حالات له پخوانه ډیر جدي دي. حتی دوامدار جنگ لا نور خطرناک کړی دی. زه په خاص ډول د خوځو ماشومان او ناروغانو د استلو غوښتنه کوم چې څومره زر ممکن وي هغه مره زر د بشري دالیز لاله وستل شي. پاپ د هغو کسانو لپاره دعا وکړه چې په دې وروستیو وختو کې په جنوبی افریقا کې په سیلابونو کې مړه شوي دي. پاپ فرانسیس بیوای
e preghiamo anche per quando quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi danni per il recente alluvioni in Sudafrica. Anche questi nostri fratelli, non manchi la nostra solidarietà e il concreto sostegno della comunione.
موږ د هغو کسانو لپاره هم دعا کوو چې مړه شوي دي یا یې له تازه وخت له سیلابونو نه په جنوبي افریقا کې له جدي ویجاړیو نه کړاو ګاللی دی. زموږ دغه ورونو سره زموږ پیوستون او د بین المللي ټولنې مشخص ملاتړ ملګری دی. پاپ فرانسیس په واټیکان او د مسیحي اختر د دوهم یک شنبه په مراسمو کې د سنت پیټرسبرګ په میدانګي کې د غونډې په پای کې عبادت کوونکو ته وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې تیر هفته د ترابلس جنوب پلو ته د تاوتریخوالي د پراخېدو نه وروسته د توقیف له مرکزونو نه 315 تن افریقایي مهاجر ایستلي. جنرال خلیفہ هفتر ته وفادار قوا او د شنبه په شپه د لیبیا په پایتخت ترابلس باندې هوایی حمله کړی وی او د سیال حکومت په ختیځ کې په خار باندې خپل حملو ته دوام ورکړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د پاسون کوونکو نه تنگ راغلي دي. په موکړی د ابراهیم رحیمی رپورت ته
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لوګر په ځینو سیمو کې هم حکومت یو شمیر ځای خلکو ته د امنیت د ټینګښت په خاطر وسلې ورکړي، خو خلک وایي چې دا پاسونوال ورته په سرخوګي بدل شوی. د لوګر د مهاجرینو د خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو چې د اعتراض په توګه راټول شوی وو د خپلې سیمې پر پاسونوالو یې انتقاد درلود چې ګواکې د عام خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی.
مانو بهرام جان د شارک کوسودین کې هم په کلی کوسو یې ګرځي د سنگوریانو په نوم هوایي پیرونه کې مالونه لګیږي شمسیان ولګیږي. اوس موږ ماوین صاحب ته راغل په ورځ باندې هغه موږ ته وایي چې تاسو خپل اربکۍ عسکر ورکړئ، موږ خپل کور نه لرو، په کلاګا پردوی کلاګانو کې پراته یو، په خیمو کې پراته یو، خپل سرپناه نه لرو، موږ څنګه اربکۍ ورکو؟ موږ خلک مزدوري پسې تللي، خواري پسې تللي دي، کنډریو مټرواني کې
د پولی عالم اوسیدون کې اندېښنه څرګندوي چې د پاسنوالو له کبله یې ژوند ورځ تر بلې تریخېږي، ان تر دې چې د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي. د دوی په وینا پاسنوالي په مختلفو نومونو ځوروي. دغه خلک وایي چې په دې اړه له امنیتي منصبینو او نور حکومتي ملکي چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د ستونزې د حل لپاره یې تر اوسه عملي ګام نه دی اخیستی.
راغلی له پاکستان له دوبندی نتلی پاکستان د څلويخ کالم له پردی بیرغ لاندې عمر تیر ک چې خپل بیرغ تراغلو څوکم تر لاندې نه پری دی، څوکم دی طالب په نوم یو جای ټکی دی، بل په نوم بل جای ټکی. مګل لوړپور چارواکو نه دا وختنه رسې په مګ باندې رحم وکي.
دغه پوښتنه چې شروع شوه وردا مرګونه خو شو یو جلکی مړاسو کلنه د خځو وس بیګنی لګیدل دا د پوښتنه صحیح سره لاندې دا دوی وس د طالب خبره کینه طالب ستنه بل ستنه بل ست.
په خپل پاسنوال د خلکو د یاد نیوکه پاړه سن وای خو د لوګر دی ولی ویاند لونګ دیدار آشنا رادیو ته ویل چې دا ستونزه له دوی سره شریکه شوه او سیړلو ته پلاوی هم ټاکل شوی.
د ولایت مقام رهبری یو پلاوی ټاکلې ترڅو نن شي دا پوسټال نږدې ورزوي او هغه څنګه چې دولت پر وړاندې راپورته شوی حل یې کړی.
که څه هم په ټوله کې د ملي یووالي حکومت د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم بللی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ملیشیي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باور ته زیان رسولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. پرون په کابل کې د سور اتمه د پخوانیو مجاهدینو د بری ورځ ومنځل شو. پام وکړئ د اکرام شنواری رپورت ته.
د ډاکټر نجیب الله پر رژیم د پخوانیو مجاهدینو د بری ویشتمه کلیزه نن په ارګ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. ویش کاله وړاندې په همدې ورځ وخت د پخوانیو مجاهدینو د رسیدلو سره سم د یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې پیل شوې چې دغه جګړو ستونزو په تیرو ویش کلونو کې په یو ډول او یا هم په بل ډول دوام موندلې چې تر ډیره د پخوانیو مجاهدینو ډلې د دغه جګړو د پیلېدو لپاره ګرمې ګڼل کېږي او پرې سخت انتقادونه کېږي. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې جوړې شوې نننۍ غونډې ته معنا کې ویل چې جهاد د افغان ملت یو حماسه وه او ملت هم پرې ویاړي.
جهاد ته او مجاهدینو ته په سپکه کتل، ځان پلارونو او نیکانو ته په سپکه کتل دا په هیڅ صورت یې موږ د منلو وړ نه دي او د دې د ټولنې د منلو وړ نه دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د جنگ او جګړو له امله دغه هیواد ته په بیساري ډول د انساني تلفاتو د اوریدو سربیره $200 میلیارد زیان هم رسیدلی دی. ښاغلی غنی ویل چې په دغه دوره کې د شاوخوا 1.5 میلیون وژل شوو افغانانو وینې ته د درناوي لپاره ښه اقدام به دا وي چې په افغانستان کې د نورې وینې تویدنې مخه ونیول شي. جمهور رئیس غنی دوه کاله وروسته د پخوانیو مجاهدینو د بریا د 10مې کلیزې د لمانځلو لپاره د پرتمینو مراسمو د جوړېدو په خاطر د یو کمی سوند جوړیدو وړاندیز هم سر ډیره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونی د پخوانیو مجاهدینو د اومشه استاد عبدالرب رسول صاحب سرګندونه په جواب کوي چې خاغلی صاحب له جمهور رئیس غنی او اجرای رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې مجاهدین د لپامه ونه غورځي.
آزردگی مجاهدین باز بسیار برای تان قیمت تمام خواهد شد.
دیوانی تا پخوانی و مجاهدین یا بل مشه گلبودین حکمتیارم پخپل وینا که دا پخوانی و مجاهدین و دا دل و لخوا پخپل منزی جگرو که دا کابل خار آنور و خارون دا ورانولو دا تورون و پارا غبرگون و خود اوی وی چه کابل حقا چه وران کرده چه طول افغانستان وران کرده ده.
ما دیر برخی پخپل استر گولی دلی دی جهاب پا دوران کی سلار کلی تیشوین پا غکمی آباد ولار دیوار ندلی داره روخ سقف ندلی داره کورونا نړی دلی دیوالونه نسکور شوی دا سل پکتیا لوګر ورداک میدان بامیان پروان کاپیسا لغمان کونار دا ټول سیمه او پښو په خپل سترګو لیدلی او چې هر کلی ته تلم وران کلن موندلې 1.2 میلیون لږ تر لږه هماغه چې دا 1.2 میلیون کورونا وران کړ په پای کې کابل مران. عجیبه ده چې دې ورانی تور مجاهدینو ته منسوب کیږي. واقعیت دا ده هماغه چې دا ټول افغانستان وران کړی په آخري انتقام له افغانانو واخیستل او دا کابل ښار چې لارو رمټ پاتو ده وران.
د نن څخه ویش کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله رژیم د ځواکونو سره د پخوانیو مجاهدینو د ډلو د اوږدو جګړو وروسته دغه رژیم ړنګ شو او په ځای یې د مجاهدینو حکومت رامنځته شو. طالبانو په 1996 کال کې د پخوانیو مجاهدینو د حکومت له ځواکونو د کابل ښار ونیو. خو دغه حکومت پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یرغل پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ثور اتمه په افغانستان کې د ثور دومې د غمیزي دوام بولي. د سیاسي چارو یو کارپوه کبیر رنجبر امریکا اشنا را لوته ویل چې څور داتې می پاجه د ملګرو ملتونو د سولې د پلان د ناکامۍ دوه لامل رامنځته شو.
د سولې یو پلان مطرح شوی و چې هغه د بین سیوان د پنځه فقره پلان په نامه مشهور و چې له سره د افغانستان دولت د ډاکټر نجیب الله تر رهبرۍ لاندې هم موافقت وکړ. دنیا هم د دې ملاتړ کاوه. په ډېر خوشحالۍ په پاکستان کې نقشه د دغه پلان د ناکامولو هلته جوړه شوله او د ډاکټر نجیب الله په مخالفت کې تا سره داخل د نظام نه په تحریک د روسانو چې په وخت کې وګورم په دې کې نقش درلوده او هغه پلان د سوله ملل متحد ناکامه شو.
په افغانستان کې یو شمېر ډلې د ثور اومه او اتمه دواړه غندي او وایي چې افغانانو په دغو دوه رژیمونو کې ښه ورځ نه ده لیدلې او په دواړو دورو کې افغانان د ډېرو ناخوالو او کړاوونو سره مخ شوي دي.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردا.
په دې ځای زموږ خبرونه ختميږي. په دې هیله چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي، د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي.